Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان څلرویشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي نور هم زیات کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان ولایت کې وروستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبله یې اړولې، او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د پاکستان د هوایي شرکتونو د خوندیتوب درجه دوهمې ته راټیټه کړې. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د ولی ویاند احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښه میمنې ښار ته نږدې په یوه جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د لمانځه لپاره راټول شوي وو. پیښه د بی بی آینې په نوم په یو جومات کې شوې مرګ ژوبله هم لري. د پلټنې ډلې سیمې ته استول شوي دي. د تحقیقاتو جزئیات به وروسته شریک شي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلې دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې پر اساس خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخېدو پر طرحې موافقه وکړه. د ترانسپورت، سوداګرۍ، انرژۍ او پانګونو په برخه کې د همکاریو طرحه د جولای په دوهمه نیټه د درېو هیوادونو په سرمشریزه کې مطرح شوې وې. د پرونۍ درې اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
درې واړو وزیرانو د دغو طرحو د تطبیقي میکانیزمونو د رامنځته کولو او د هغوی د عملي کولو په لار کې مفصلې خبرې وکولې او تصمیم ونیول سو چې د ترانسپورت د میکانیزم د تطبیق په موخه د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د درې واړو هیوادونو د سکتوري مسؤلینو ترمنځ غونډه په لار واچول سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو المار محمد یاروف او رشید مرادف سره په ویډیوي غونډه کې همدارس د دریو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت د پراختیا لپاره د لاجورد لارې له تړون څخه د ښې ګټې اخیستنې په اړه هم موافقه وکړه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې وروسته له هغه د پاکستان د هوایي شرکتونو د خوندیتوب درجه راټیټه کړه چې د پاکستانی پیلوټانو په اسنادو کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د امریکایي ادارې په هغه پریکړه کې چې پر خپل ویبسایټ یې هم خپره کړې منلې ده چې پاکستان نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیولي او د هوایي چلند د خوندیتوب په درجه بندۍ کې په دوهمه درجه کې راځي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستانی پیلوټانو د جالی اسناد و موضوع ورسته له راپورته شو چې تیره میاشت په پاکستان کې دریمه الوتکه هم نسکوره شو او په دې پسې د دې هیواد پارلمان د پیلوټانو د اسنادو په اړه څیړنې پیل کړې. دا پریکړه په دې معنی ده چې د پاکستان هوایي شرکتونه به له دې وروسته د امریکا په هوایي ډګرونو کې لا ډیر څارل کیږي او دې هیواد ته اضافي الوتنې نشي کولای. د ایران د پارلمان دریم غړی هم د کرونا وایرس له کبله مړ شو. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دولتي خبري اژانس یسنا د راپور پر اساس خبر ورکوي چې د 95 کلن عیسا جعفری مړینه پرون د جولای په 14 تایید شوه. فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پارلمان دوه نور غړي مخکې تر دې د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. په اپریل میاشت کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د کرونا ټیسټ هم مثبت و خو بیرته روغ شو. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې نږدې 2,16,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د دې ناروغۍ له کبله له 15,000 زیات کسان مړه شوي دي، خو باور دادی چې حقیقي ارقام تر دې شمېرو زیات دي. او د بالیوډ سینما د فلمی ستورو مینوالو د دوشنبه په ورځ د امیتاب بچن او د هغه د کورنۍ غړو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي دي دعا وکړه. د امیتاب بچن یوې مینوالې دیوتی ستندرا تیوارا پرون دوشنبه په کلکته کې رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دوی د امیتاب بچن او ابیشیک بچن ته د هاوان یا د شمې بلولو په مراسمو کې دعا وکړه، ځکه دوی په د نوموړي په وینا دوی په کرونا وایرس اخته شوي دي، نو ځکه دعا ورته کوي چې بیرته روغ شي. و اویا کلن امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشیک بچن لا هم په روغتون کې دي او د امیتاب نګور ایشوریا رای بچن او اته کلنه لمسی چې په هغوی هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي په کور کې قرنطین دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼه پته ده. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د سمنګان په مرکز ایبک ښار کې د طالبانو له حملې اوبخی او د تشدد له نورو پیښو وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره غږ کړی.
د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت را کم کړي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره شي.
د یوې امریکایي ورځپاڼې د هغه راپور جزئیات به واورئ چې وایي یو شمېر طالبان د سولې په برخه کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره مخالف دریز لري. په خوست کې د لومړي ځل لپاره برېښنایی تذکرې ویشل کیږي.
هغه د پاڼو تذکرې چې وي هغه قابل د اعتبار اوس نه دی په خارج د قلمرو. الکترونیکي تذکرې مستقیما په امنیت تاثیر لري.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د لوږې او بېوزلۍ د لا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 څپه په پلازمېنه کابل او نورو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په سمنګان کې د پرونی ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبان ومنه. ارګ او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت دا برید په کلکه غندلی. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د دې خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري، هم حکومت او هم طالبان، باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. بلکې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت را کم کړي، جګړه کم شي، تر څو د بین الافغاني مذاکرات پیل ته زمینه برابر شي او دواړه لوري په خپلو کړو تعهداتو باندې عمل وکړي، چې یو له هغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل و چې دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمه چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لس تنه امنیتي ځواکونه پکښې ووژل سول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست، خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي، څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي، خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي؟ هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشي سي، نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنګټن پوسټ په خپل یو راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قوماندانان ځانونه د جګړې ټونکو بوله او وی راتلونکي واک به سل په سلو کې له دوی سره وي. طالبان د دوی د جنگي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارګ د جولای پر 14 د سمنګان تر برید وروسته ویل مې خبره کړه او د برید په کلکه و غنده اعلان یې د ولسمشر اشرف غني له قبله لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سمنګان برید او ملکی تلفات د توجیه وړ نه دي. ناتو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامنځته سوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر طالب جنګیالي په قطر کې د دې ډلې له سیاسي مشرانو سره د سولې په مسله کې مخالف دریز لري. د واشنگټن پوسټ د لیکنې له مخې دا مخالفت ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د دې ډلې د مشرانو کار ستونزمن کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي چې طالبان یو منسجمه او واحده رهبری نه لري او دا د اندېښنې وړ ده، خو طالبان دا راپور ناسم بولي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
واشنگټن پوسټ د طالبانو ترمنځ د بیل لیدلوري په اړه یو راپور لیکلی چې په خبره یې د دغې ډلې هغه جنګیالي چې د جګړې په میدان کې دي په قطر کې له سیاسي مشرانو او استازو سره د هیواد د راتلونکي په اړه متفاوت نظر لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال د افغانستان ختیځ کونړ ولایت مروري ولسوالۍ ته تللی او له هغو طالبانو چې په دغه ولسوالۍ کې د افغانستان د دولت له ځواکونو سره په جګړه دي خبرې کړي دي. د دغه راپور له مخې هغه طالبان چې په جګړه کې دي دلې له هغو استازو سره چې په قطر کې دي د جګړې د وضعیت، د سولې د پروسې او له جګړې وروسته د افغانستان په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د طالبانو یو شمېر سیمه ییزو قوماندانانو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی د افغانستان د جګړې ګټونکي دي او له جګړې وروسته افغانستان کې به واک سل په سلو کې د دغې ډلې په لاس کې وي. د واشنگټن پوسټ د راپور په اساس له جګړې وروسته د افغانستان په اړه د طالبانو ترمنځ رقابتي لیدلوري به د دغې ډلې مشران په داسې حال کې له سخت مسؤلیت سره مخ کړي چې هغوی له حکومت سره د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه د توافق او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. په دې راپور کې راغلي چې ډېر خلک ویره لري چې آن د سولې تر هوکړې وروسته د طالبانو انشعاب یا تیتیدل کولی شي افغانستان د یوې دایمي تاوتریخوالي دورې په لوري بوځي. له دې سره ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان یو منسجمه او د واحد لرونکي فکر ډله نه ده. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عمر شریفي وایي د هغو طالبانو چې د جګړې په میدان کې دي له هغو سره چې په قطر کې په مذاکراتو بوخت دي د لیدلوري تضاد د اندېښنې وړ خبره ده.
مونږ نه باید طالبان یو منسجمه ډله وبولو. له بل اړخه د طالبانو ژمنه د سولې په اړه د اوسنۍ جګړې په پرتله خورا کم ارزښت لري، ځکه دغې ډلې طالبانو د رهبرۍ کنټرول که څه هم دوی ظاهرا ښیي چې زیات دی خو په حقیقت کې محدود دی.
د ښاغلی شریفی په خبره افغان دولت باید په دې اړه محتاطانه چلند وکړي او د سولې د خبرو اترو پر مهال دې دا مسله په نظر کې ونیسي. خو طالبان بیا د واشنگتن پوسټ ورسپانې دا راپور ردوي او وایي چې د دغې ډلې ترمنځ د لیدلوري هیڅ تفاوت نسته. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ یو لیدلوری او واحد سیاست سته چې د سیاسي مسایلو اړوند پریکړې به په قطر کې د سیاسي دفتر مشران کوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. لازادی رادیو سهرنی خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو، اوس سلیم محمد سالی تخوخ شی چی دل ویدیت پا مدباتو که دفنستان پا اره دخ پروشوی و مطالب و مخکتن اکوی.
د امریکا چپ ورسپانې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو پکې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن شک شولی و چې له وسلهوالو طالبانو سره شایي روسیې مرسته کړې وي. د ورسپانې د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماتیکو کړیو کې هم دا ګنګوسې وې چې د روسیې لخوا وسلهوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د زغروالو وسایطو ضد مهمات هم ورکول سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل، خو دې ټکي ته اشاره وکړه چې درې پخواني سیالان طالبان، روسیه او ایران څنګه په خپلو مشترکو ګټو کې چې له افغانستانه د امریکایانو وتل دي متحد سوي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکی سوی دی. شغلی نیکولسن په 2013 میلادي کال کې ازادي راډیو ته ویلي وو د ناټو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتونو والیانو داسې وسلې ورولې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړې دي. د ورسپانې لیکوال وروسته د امریکا هغې وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي روسیې په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي پوځیانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي او دې مسئلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دی. هغه تورونه چې روسیې او طالبانو دواړو رد کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې وړاندې راغلي که دا له یوې خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتېدل جوتوي، دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسان داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا کنټرولېږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بلې امریکایي ورسپانې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د پرونۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسلهوالو دغه حمله غرمه مهال تر یوې موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو، ملکیانو او وسلهوالو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی او طالبان چې په سمنګان ولایت کې فعال دي په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په لیکنه کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د یکشنبې ورځې حملې ته هم اشاره سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل سوي او طالبانو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی. د مقالې په دوام راغلی وسلهوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په وروستیو کې د هیواد په سطحه د حملو د زیاتېدو تورونه پر یوه او بل اړولي دي. د بدسل کې د چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هم هڅې روانې دي. د بندیانو په تبادله کې راغلي ځنډ د بین الافغاني مذاکرو پیل ټکنی کړی دی. د دې ترڅنګ د حملو زیاتوالی هم د دغو خبرو د پیل په اړه شکونه ولاړ کړي دي. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د جګړې زیاتوالی نه یوازې د سولې د پروسې پرمختګ ته زیان رسوي، بلکې پر روانو مذاکرو هم سیوری غوړوي او د سولې بهیر زیانمنوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي تذکرو یا پیژندپاڼو ویش پیل شو. چارواکي وایي برېښنایي پیژندپاڼې د هیواد د وګړو د کره شمېر د معلومولو، د جعلي پیژندپاڼو د مخنیوي،
خی حکومت ولی امنیت او خلکو ته د لازمو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې مهمه دي. لدې مخکې په افغانستان کې کاغذي تذکرې دود وی چې د مسولینو په وینا د هیواد په کچه یې کرا د تابیس نه درلود. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پیل په مراسمو کې چارواکو د دې کار د ارزښت او موخو په باب وویل چې په دې سره د دې هیواد وګړو تثبیت کیږي، حقیقي نفوس معلومیږي، د زیږیدنې او مړینې ارقام کره کیږي او همدارنګه به د نویو ودونو او طلاق شمیر معلوم وي. د خوست د احصایې او معلوماتو رئیس حضرت ګل توتاخیل آزادۍ راډیو ته وویل
د الکترونیکي تذکرو څخه اهداف دا دي چې د هیواد د اتباعو د هویت تثبیت په برېښنایي توګه ترسره شي. نفوس شمیرنه کې همدا ډول د هیواد د زیږیدنې مړینې ازدواج او طلاق دغه د معلوماتو لپاره ډیر مهم ده او د خاص کر د جعلي تذکرو مخه نیول کیږي. که څه هم د کاغذ تذکرو لپاره موږ یو خاص ډیټابیس نه لرو.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې کاغذي تذکرې نن سبا په نوره نړۍ کې د باور وړ نه دي.
اغه د پانو تذکرې چې وی اغه قابل د اعتبار اوس نه دی په خارج د کلمرو. الکترونیکی تذکرې مستقیما په امنیت تاثیر لري، امنیت به امنیتی ستونزې به ورسره کم شي.
د اجمل رحماني په نوم د برېښنایي پیژندپاڼو د کارکونکو یو روزونکی وایي برېښنایي تذکرې په نړیوال سیستم دی، معلومات پر خوندي دي او هیڅوک ورته لاسرسی نشي پیدا کولای.
یو ځای کې زموږ معلومات نه ثبتېږي، دا بکاپ هم لري، مرکزي ډیټابیس هم لري، د دې لپاره دا ډېر مسؤل ده او دې کې څوک کلاس وینه نشي کولای. یو خبره بل خبره دا ده چې کوم چا مثلا که وګوري چې دغه زموږ سیستم حکم کی زموږ معلومات هغه کې بیا ګراف غوند راځي په هغه کې بیا نشي کولای چې څوک وګوري چې دا د معلومات څه ده.
د خوست نوای والی محمد صدیق پټمن وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش د خې حکومت والی پلور یو خګام دی او دا کار له مخکې خلکو ته د خو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړین بلل کېده.
برقی تذکرو اخیستل موږ سره د خې حکومتداري شفافیت د امنیت په تامین او هغه څه چې موږ په مجموع کې په یوه لویه برنامه کې لرو د یوې دقیقې احصایې او نفوس لرل دي په افغانستان کې چې موږ د ښو خدماتو د ارزې دپاره د یوې دقیقې احصایې لرل او د یوې داسې احصایې لرل چې هغه پرښتینولۍ باندې ولاړه وي د ټولو افغانانو غوښتنه وه.
د برېښنایي پیژندپاڼو ویش درې کاله مخکې له کابله پیل شو چې بیا وروسته ننګرهار او هرات ته وغځېد. په خوست کې د یاد ادارې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره له مخکې 8,350 کسانو په انفرادي او 3,250 کسانو فامیلي فورمې لاسته راوړي چې یوه برخه یاد ادارې ته بیرته سپارل شوي دي. د مسؤلینو په وینا برېښنایي تذکرې آنلاین سیستم لري او د هر ولایت اوسیدونکي کولای شي په کوم ځای کې چې د دې پیژندپاڼو د ویش اسانتیا موجوده وي لاسته یې راوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. ملګرو ملتونو دا خبرداری د لوږې او بېوزلۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ورکړی دی. د دې راپور په چمتو کولو کې د ملګرو ملتونو 15 ادارو برخه درلوده. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې څه باندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون وویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل شونې نه ښکاري ځکه ډېری هیوادونو د کورونا وایرس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې که خلک یو د بل ترمنځ فزیکي واټن مراعت نه کړي، په وار وار د لاسونو پریمینځل او ماسک اغوستل له پامه وغورځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتره کېږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 2.5 لک کسان په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کېږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس خبرداری ورکړی چې ځینو هغو هیوادونو چې قرنطین او د کورونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه کم کړي دي، اوس د دې ویروس د بیرته راګرځېدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په زغرده ویلی سي چې په نږدې راتلونکي کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې دا مهال په نړۍ کې تر 1.5 میلیون ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او څه باندې 5.3 لک کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه داسې مهال شوې ده چې خلک د ماښام د لمانځه لپاره د بی بی آینې په نوم په یوه جماعت کې چې میمنې ته نږدې پروت دی راټول شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایبک ښار کې د طالبانو پرونی موټر بم حمله غندلې او ویلې دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبېږي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا طرحه تقریبا 10 ورځې مخکې د دریو هیوادونو په سرمشریزه کې وروستۍ شوې وه. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې وروسته له هغه د پاکستان د هوایي شرکتونو د خوندیتوب درجه دوهمې ته راټیټه کړه چې د پاکستاني پیلوټانو په اسنادو کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. له دې مخکې فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پاکستان د پارلمان دوه نور غړي مخکې له دې مړ شوي وو. او د بالیوډ سینما د فلمي ستورو مینوالو پرون